Ay, adiós.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ شوي دي. نن دوشنبه ده، د تلی میزان 18 د اکتوبر 9. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبه ورځې په زلزله کې څه باندې 10,000 کسان اغیزمن شوي. دغه ادارې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 10,000 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی، خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2500 شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د دغه سازمان افغانستان څنګه یکشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی تر دې دمه د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 45 ګرځنده روغتیایي چیمونه معذب کړي چې عاجلې مرستې ورسوي. بیان کې زیاته سوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتونی بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوخت دي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغې استازولۍ د نړۍ له هیوادونو، مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2024 د کال د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشنبه په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزه ورکړه. په پام کې د چنن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله خپل دویمه لوبه د آسیا د 15 لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر د یکشنبه تر ناوخته له 1,000 دی. خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمیر تر پرونه وخته له 1,000 دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان شوي هم دي. پرون د دویم ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. هاخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړې او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي. د ترکیه پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیه دفاع وزارت نه دی ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې شوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکي ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یوه زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان شوي وو، د درملنې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول شول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول شوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان شوي وو. د چین په هانګژو ښار کې د آسیایي جام 9 پړاو پرون یکشنبه په شاندارو مراسمو سره پای ته ورسید. د سیالیو تنظیمونکو د یو له غوره جامونو څخه بللی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان شاوخوا اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه. د چین صدر اعظم لی کچیانګ په دغو مراسمو کې له نندارچیانو او ورزشکارانو څخه ډک حضور درلود. د 15 هیوادونو څه د پاسه 12,500 لوبغاړو په 40 سپورتي لوبو کې ګډون وکړ. کوربه چین د میډالونو په ګټلو په ټوله آسیا کې لومړی مقام وګاټه. په دې کې یوازې 200 د سرو زرو میډالونه شامل دي. جاپان دویم او جنوبي کوریا دریم مقام ګټلی دی. افغانستان د کرکټ په لوبه کې د سپینو زرو میډال ګټل او د برنزو 4 میډالونه یې په تکواندو او وشو کې وګټل. په دې ترتیب افغانستان د 15 آسیایي هیوادونو په ډله کې 1/3 ځای خپل کړ. پاکستان 1/3 راغلی دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي. زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري.
د طالبانو چارواکو په هرات کې د مرګ ژوبلې تازه شمېرې خپرې کړې.
چموږ څه معلومات درو دي؟ د لمخې زخمیان تقریبا تر 2012 یعنی 2340 نفرو ته رسیدلي دي او شهیدان هم تقریبا 2345 کسو ته رسیدلي دي.
امریکا ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانې ختیځ ته جنگي بیړۍ استوي. پرون هم پر غزه د اسرائیل حملې روانې وې.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهید شو.
دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. بیا هم د خبرونه تشرغ لست ورزو دراپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان بیلابیلو مرستندویو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړې دي. له دې ډلې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې 10,000 کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسوي. په هرات کې مرګونې زلزلې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم په دې باب تفصیل له صفي الله ستنګزینه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY مرستندویان په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زموږ ټیمونه په ساحه کې دي. زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 10,000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه اس په پام کې دا چې تر 10,000 کسانو پورې موږ کولای شو د اتحاد بشری مرستې البته د خوراکي توکو او نغدو پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې راونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لساو کلی ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویان او د سیمې خلک د خاورو لاندې د پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د راایستلو لپاره هڅې کوي. د زلزلې یو زیانمن میرویس خان له خپل وران شوي کور سره ولاړ دی او د زلزلې له امله پرامنځته شوي مرګ ژوبلې او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوشیټد پریس سره په خبرو کې وویل
زلزله اتفاق وحشتناک بود.
زلزله ډېره یوه خطرناکه پېښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه. ډېر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره یې د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پېښو ته د رسېدو وزارت، دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفي کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بېلابېلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړي دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدي او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
په هرات کې مو د ورستۍ زلزلې له زیانمنو سویو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د هڅو په باب واورېدل. په همدې حال کې د طالبانو چارواکي وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې روانې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې بیلابیلې مرستندوی ادارې سیمې ته رسېدلي. سفی الله ستانکزی د مرکې په پیل کې د تلفاتو د بدلو سو شمیرو په باب ورڅخه تازه معلومات غوښتي دي.
چې موږ څه معلومات لرو، د دې له مخې زخمیان تقریبا تر 2000 بالا، یعنی 2340 نفر ته رسېدلي دي، او شهیدان هم تقریبا 2345 کس ته رسېدلي دي. یو کار اوس هم جریان لري، ټول ګروپونه مصروف دي چې شهیدان او زخمیان له خاورو راوباسي.
تاسو او د تاسو دغه همکارو ادارو تر اوسه پورې له دغو زیانمنو خلکو سره څه مرستې کړې دي؟
له زموږ همکار وزارتونو، یعنې دفاع وزارت، داسې کړي دي چې هغه منطقې ته یې تیاری لګلي دي. دا زخمیان یې ټول په تیارو کې ولایت ته انتقال کړي دي. په شهیدانو په راخلو کې کومک کړی دی، او داخله وزارت هم همدا رقم، او سری میاشتې او زموږ حوادثو وزارت چې څه خیمې وو، البتي وو خوراکي توکي درلودو، هغه وساحه ته رسولي دي. هلته خلکو ته ویش لړۍ روانه ده.
د تاسو سره هلته بهرنۍ مرستندوی موسسې کومې راغلي دي او مرستې کوي او خپلې همکارۍ اعلان کړي دي؟
ټول هر څوک چې څه لري هغه ساحې ته انتقال کړي دي. نو هلته ته وځه، داسې حساب نه ده معلوم چې کومې موسسې څومره راول. ډېر موسسات هلته، هر څومره موسسات چې وو هغه ټول ساحې ته تللي دي. هغه چا سره چې هر څه خوراکي مواد او غیر خوراکي توکي هر څه چې ورسره وو هغه یې له ځان سره وړي دي. نو دا سروې د حساب معلومېدل به په هغه وخت کېږي چې سروې وشي، سروې والي دا خلک د خاورو راوخېږي. نو هلته خو له وچا تر وچا دا موسسات ایم وچا او پلان پلان چې څه موسسات دلی دي هغه ټول هلته ځانونه راته وړي دي.
د هرات تر څنګ په بادغیس کې وضعیت څنګه دی؟ هلته هم خو ویل کېدل چې دغه د زلزلې ټکانونه هېڅ شوي دي.
د بادغیس هم په ولایت او ولسوالیو په ټولو کې زلزله شوې ده. خو هلته د خطر کچه ډېره کمه وه، ډېر ځاني او مالي تلفات هلته نه لري. صرف یو څه کورونه چې هغه قسمي خراب شوي دي، او یو څه له غره څخه ډبرې راښویدلې دي. نور هلته زیات مشکلات نه لري. زیات مشکلات یې په هرات کې جوړ کړي دي.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت د وزارت ویان ملا جانان سایق وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د هرات د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسېدلې او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دغو کسانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي هغه سیمې چې زلزلې ځپلي خلک یې د روغتیایي، خوراکي او سربنا له ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بې کوره شوي دي، چې اوس مهال د روغتیایي، خوراکي توکو او د سرپنا له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د مرستو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
په زندهجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 500 کورونه له ځمکې سره اوار شوي دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم هلته د مرستې لپاره نه دی
تللی.
نوموړی وایي د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، تر دې دمه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکی تنویر علیزی بیا له مرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستې وکړي. د د پټکو د مرستو د نه رسېدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي. خلک آشامیدنی اوبه نشته ده. خلک ډیر له ستونزې سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت سره څخه مو هیله ده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان د وینې له کمښت او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته هم له دې عمله په سخت لاسرسی پیدا کوي، چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلي خیریه بنسټ مسؤول مجیب محمدی وایي له تېرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي، څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپنا د نشتون یادونه کوي.
د شپې اکثریت کورنۍ د کورو څخه وتلې وي، څوک دښتو ته تللې وي، څوک باغونو ته، او څوک په عمومي واټونو کې دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دوی کې یو وړوکې خیمې درولې وې، پردې اچولې وې، ماشومان او مېرمنې او سپین ګیري ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، ګزارانه کېدله هلته. نو یوه ویره د ماشومانو د ناروغۍ ده، دلته کېدای شي د دغه سړې هوا له عملاً ماشومان ناروغان شي.
خو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپناه چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل
د دغې پیښې له رامنځته کېدو راهیسې مو د دغې پیښې د قربانیانو د درملنې په موخه خپلې ټولې هڅې کړي دي، او پر بنسټ یې د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بېلابېلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمونه جوړ شوي او سیمې ته لېږدول شوي دي. همدارنګ د جان ولسوالۍ کې د جانمنو خلکو لپاره د چشاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پر خپله اکس پاڼه د هرات زلزله ځپلیو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري.
په اروزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستې ټولولو کمپاین پیل شوی دی. د اروزګان مرکز ترینکوټ کې په هرات کې د وروستۍ زلزلې د اغېزمنو سوو کسانو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه ایښول سوي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رایې صندوقونه پرې ایښودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رایې اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پار ایښودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل سوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
که تاسو په جریان کې سئ، تیره ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادوال پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست او قوماندانۍ استخباراتو ریاست نور مختلف اداراتو په همغږۍ او مرستې سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه یې کېښودل د ښار په مختلفو برخو کې تر څو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کړي. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبب هم جاری وي. بل سبب هم که چیرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کېسه وغځېږي.
بل خوا د اروزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستې، له خلکو یې وغوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپله واسه ورسره مرسته وکړي. د دې له ډلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل: پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونۍ زلزلې له امله په ډېر لس کلیو کې 2353 تنه مړه سوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمېر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسئله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانې ختیځ ته جنگي بیړۍ استوي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي چې سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته تجهیزات او اضافي مهمات ورکوي. د راپورونو له مخې په اسرائیل کې د حماس د بریدونو له کبله د وژل سوو خلکو شمېر 200 ته رسېدلی او پر غزه د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل سوو کسانو شمېر بیا له 400 زیات شول سوی دی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطیني وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلي بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبري اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 500 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوي، کورونه ویجار شوي. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستې و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډېر کسان مړه او تپیان شوي.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم نشو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغلست. اوس دا څېړو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خپریږي د افغانستان په لویدیځ کې د مرګونې زلزلې پر موضوع لیکنه خپره کړې چې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د ویان ملا جانان سائق خبري راخیستل سوي چې پرون یکشنبه یې ویلي ګڼ کسان لا هم تر نړېدلو کورونو لاندې دي او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کې راغلي چې په هرات ولایت کې مرستندوی ډلې او د روغتونونو چارواکي د شنبې ورځې د زلزلې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر کم شي. د طالبانو چارواکو په هرات کې تر زلزلې وروسته خبر ورکړ چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته څرخل وتکې لیږل شوي او د ژغورنې عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي او تصاویرو کې ښکاري چې ګڼ کورونه نړیدلي او ولسی خلک په نورو ژوندۍ پاتې سو کسانو پسې پلټنه کوي. د ملګرو ملتونو محلي چارواکو ویلي زیاته مرګ ژوبله د هرات له مرکز څخه لري په 40 کیلومتري ساحه کې خلکو ته اوښتي ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د زلزلې مرکز په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوی چې زیات خام کورونه پکې د زلزلې په هغو لومړیو ټکانونو کې نړیدلي او خلکو ته وخت نه و چې له کورونه ووځي. د 2022 کال په جون میاشت کې بیا په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شوي وو. د امریکا له متحده ایالاتونو بل خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو د اخراج پر موضوع لیکنه خپره کړې چې له کبله ظاهرا د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي دوی 1,000,000 او 1,10,000 افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلی چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي که نه له جبري اخراج او د بند له سزا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د نیولو ځورولو او توقیف کولو پیښې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانی په کراچۍ کې د یوه افغان کډوال عبدالبشر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پولیس له اطلاع پرته هر کور ته داخلیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان کډوال د تره یا کا دوه زامن له 150 افغانانو سره د پولیسو لخوا د چاپې اچولو پر مهال نیول سوي او عبدالبشر وایي چې د پولیسو د چاپې له ډاره د دوی له سترګو خوب تښتېدلی دی. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. ګڼو نړیوالو ورځپاڼو راپور ورکړی چې څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې خونړي بریدونه زیات سوي دي. پاکستاني چارواکو وخت نا وخت په دغو حملو کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې د طالبانو چارواکو هم رد کړی دی. په اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونو د یوه دفتر مسؤول رشید بټ څو ورځې مخکې ویلي و چې د حکومت لخوا لیکلې خبرداری ورکول سوی چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنه کړي. په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته د ټراک پاک اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ سوي او عملی چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دا هم په دې باب تفصیل.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مروري، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څښلو پاک اوبو د لسو شبکو د سروي او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یاد ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زموږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاءالله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه سروې کړلی او نوی کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې 450,000 او 250,000 نو ټول ټال دغه 3,500,000 انشاءالله کورنو ته به وبور.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
موږ خو د یونیسف نه ډېره زیاته مننه هم کړې ده او کویم چې یونیسف زموږ سره ډېرې ښایسته پروژې وکړلې، کارونه یې هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ ته لاس راکړل، ځکه چې زموږ 15 پروژې د یونیسف اوس برحال تقریبا
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاکو اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسدآباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاکو اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد سلام اسلامي امارات موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې ویي، ولې ټکوي، ولې زنداني کوي. زموږ مهاجرو خویندې، وړونه، ماشومان ټول هلته د کراچۍ، کوټه، اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم، ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع وي، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي، دا عجزې، دا کوشنان، دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زانی از ولی دی پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مدا وختونه ده د شهیدانو او معلمینو پیسې ورکړي. بیا که دوی ته پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځولي دي مطلب د یو نفر یعنی چې اتلس کله عمر یا سن ولري کارونه نشته که ګرځوی شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولي وای نو موږ نه تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولي دي دوه ویشت زره روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا شپږ تر زره روپۍ بیا نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنې جناس چې دي دا سخت قیمته دي په بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره واري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.